السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان د ځینو نورو برخو یعنی د بلوچستان او دغه سي د کشمیر او د کشمیر معاملہ او بیا د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات دې نه علاوه به تاسو ته خبر پښتونخوا افغانستان او د قبایلي سیمو په اړه هم ځینې رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه له نن څخه پیلېږي. افغان چارواکي وایي له پاکستانه ورستنېدونکو کډوالو شمیر ورزیات شوی دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټون لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن پرون په یوه غونډه کې رد کړ. پرون د هایکورټ بار اسوسیشن مشر اډوکیټ غنی خلجی د وجود شو وکیلانو په یاد غونډه کې ویل چې دا کمیشن ورته د منلو نه دی. په دې غونډه کې شریک اډوکیټ جمیل احمد خان نن مشال رډیو ته ویل چې یو پلو په سپریم کورټ کې اوریدنه روانه ده او بل پلو د بلوچستان حکومت په خپل یو فریق دی نو څنګه دوی کمیشن جوړولی شي. په سپریم کورټ کې د دې مقدمې یوه اوریدنه شوې ده چې په هغې اوریدنه کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو سختي نیوکې وشوې چې ولې د دې حملې مخه ونه نیوله. دویمه یې د اکتوبر په 4 په کوټه کې ترسره کیږي. په دې ځانمرګي برید کې شاوخوا 3 کسان وژل شوي چې 55 پکې وکیلان وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو 3 میاشتو کې د 2.5 میلیونه شناختي کارډونو تصدیق کړی دی. چودري نصر علي خان پرون ناوخته اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل نادرا تر اوسه 2 لک جعلي شناختي کارډ لرونکي په ګوته کړی دي او دوی به د شناختي کارډونو د تصدیق لپاره یو دایمي طریقې کار جوړوي. د هغه په وینا 50 شناختي کارډونه بند کړل شوي دي.
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے
دا چې د جعلی پاسپورٹونو جوړول کوم دند دا د دې د ختمولو لپاره لومړی مونږ د ماشين په ذریعہ لستون کې پاسپورٹونه جاری کړل او اوس به مونږ لدی رستو په درو سلورو میاشتو کې ای یا الکترونیک پاسپورٹونه جاری کوو او د دې ترڅنګ یو کاروایی به هم پر تلونکو دو درو میاشتو کې په نادرا کې شروع کوو. دا هغه چا پرځید چې چا غلطو خلکو ته جعلی شناختی کارډونه ورکړي او په دې کې اوس مونږ د 300 کسانو خلاف کاروایی شروع کړې. هم دا
په پاکستان کې د شناختی کارډونو تصدیق لغوه وروسته کېږي چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته څرګند شو چې هغه پر پاکستانی شناختی کارډ او پاسپورټ باندې سفر کوي. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشقونه له نن څخه شروع کیږي. د پاکستاني پوځ وایند اسیم باجوا بیگا پر ټویټر باندې لیکلي چې دا مشقونه به د اکتوبر تر 13 پورې دوام وکړي. په همدې حال کې په هندوستان کې د روس سفارت په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د خپلو اویا پوځیانو د مشقونه په حساسو سیمو لکه گلګت بلتستان او د پاکستان ادارې لاندې کشمیر کې نه بلکې په چراټ کې کیږي. د دوړو ملکونو ترمنځ په لومړي ځل پیلیدونکي دا پوځي مشقونه تر هغې وروسته کیږي چې روس او پاکستان په 2014 کال کې د پوځي همکارۍ یو تړون لاسلیک. افغان حکومت د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل په غبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیرې یوې نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. د ولسمشر محمد اشرف غني یو وایند دوا خان مینپال نن مشال رډي ته وویل چې افغانان سولې ته ضرورت لري او د حزب سره په روغه جوړه کې تیرې لاسته راوړنې نه دي ضایع شوي. تر دې مخکې امنیسټي انټرنیشنل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ په شوي تړون له دې کبله اندېښنه ښودلې وه چې په خبرې په دې کې حکمتیار ته قضایي مسؤلیت حاصل دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي چې له پاکستانه د ورستنېدونکو کډوالو شمیر ډیر شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستانه هر ورځ خوشحال 4000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمیره لا وروسته زیاته شوې چې پاکستان پر افغان کډوالو سختي ډیره کړې ده او افغان حکومت ورستنېدونکو کډوالو ته د کورنیو لپاره د ځمکې او پیسې د ورکړې اعلان کړی دی. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغانو تر ولکې لاندې حلب ښار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. امریکا او روس په دې کې پاتې راغلي چې په شام کې اوربند بیرته عملي کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نیویارک کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته وویل چې د اوربند د بیا عملي کولو لپاره په روانو کوششونو کې لږ پرمختګ شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دوی پر هیڅ نه دي سلا شوي. نوموړي پر واشنگټن تور پورې چې تیر اوربند ته یې درناوی نه دی کړی. برطانیه کې د شام د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن رویټرز خبري اژانس ویلي چې روسي بمباري ډېرې او دوامدار دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د جمعې پر ورځ وختي په حلب ښار کې لږ تر لږه دیرش هوایي بریدونه شوي چې ویش عام وګړي یې وژلي دي. د عراق د توکریت ښار په شمال کې د پولیسو په یو چیک پوسټ د سخدریزو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. د عراق پولیسو او پوځي سرچینو نن وویل چې د 2015 کال د اپریل راهیسې په چې توکریت له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بیرته نیول شوی دا ډول حمله نه و شوی او هغه لومړنۍ حمله ده. توکریت د بغداد په شمال کې په 1.5 کیلومتر لرې پروت دی. پولیس وویل چې یو سخت دریزي پر پوسته کې په ډزو څلور پولیس ووژل چې وروسته په خپله د ډزو په تبادله کې هم ووژل شو. دوه نورو وسلوالو له چیک پوسټ 1 کیلومتر وړاندې د ښار تر پولې ورسېدل او په چاتېدونکو موادو بار پیک اپ ګاډی یې ولزو چې په ترڅ کې 8 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. دا ورته تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواښ نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په 8 اگست د وشل شو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي هغه سرکاري ملازمین چې جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه یې ورکړي دي پر ضد به سخته کاروایی کوي. او د جمرو د صحت په مرکزونو کې د لشمنیا د علاج دوايانې ختم شوې چې له وجې ځایي خلک اندېښمن دي.
په یو لستنې لګي موږ غریبانان خو مجبورې نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت له دا په کار دي چې موږ سره دغه دا پی چې داستانې منې بولې د دې کم علاج چې موږ ته سرکاري کې.
او نیس پروګرام تړون کې بعد د ډېرا اسماعیل خان سیمې پاړه وره مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې های کورټ بار اسوسییشن په 8 اگست د وشل شو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د اتحادیې مشر غنی خلجی په یوې غونډه کې وکړ. په دې پیښه کې د 650 وکیلانو په ګډون شاوخوا 4000 کسان وژل شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ په کوټه کې د وکیلانو د اتحادیې له یو مشر جمیل احمد خان بابی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د عدالتي کمیشن در ډول وجه پختلې ده. نو نوماړی وای
نو ګورم پاکستان پور څه وکړ چې څه وکړ پروسه شروع دی. نو د پیرالل یو کمیشن یې فایل کړ او نو پاکستان چې کوم سټی ته واخ د لکل خان ته واخ تر نن پورې شو کمیشنان جوړ شوی دی یا کمیټیان. هغه بنیادی مقصد دا دی چې کوم هیڅ نه دی او ایشو باندې خاورې واچو. نو دا کمیشن بیسیکلی د دې مقصد دغه دی چې اور دې پیرالل چلنج دی نو چې کوډ په وخت غره دی چې کوډ الریډي اسس دی نو کمیشن ضرورت نشته. صوبائی گورنمنٹ صرف دا گواڑی چی کمیشن جوڑ سی اگر معاملات گرد کمیشن خواہ کرا سی اور بیا کمیشن تو دا اختیار نسل چاہتے سزا ورچ کمیشن ایٹ لیز دا کولی سی ریکمنڈیشن ورچ صوبائی دا دا سویر اور بیا چرم چکم دی دی کمیشن ورچ دم دو ریفرنس آغم صوبائی گورنمنٹ تیل کئی صوبائی گورنمنٹ کو اختل دا کم ملزم دی صوبائی کوتایان دی نچ بے کمیشن مقرر رہی اختل دا مرضی بے اختل دا مرضی چرم اپائنٹنگ مرضی
نو بہرحال صوبائی حکومت لخوا کم عدالتی کمیشن دی آغا هم رد کلی دی جمان مل لو خیل پا مشاری کی جوڑ کری ہو لدی عروس
چی ایرسپیکٹن که جمان صاحبی که بلی مست کمیشن رد کنو مجس کنو مرد جا دی کمیشن مرد نمانو چی کمیشن جدی اگا داکم ندی
چا اوس دی که تاسو با اوس رتلون که حکمت عملی یا کرنلار بم چی
نن خدا دی چی لس بگی آئی کورٹ چی دی جنرل واڈی اجلاس دی کم کجر پاکستان تا اور بستان تا مکلار آگلی دی
تاسو د کوټا کې د وکیلانو د اتحادی یو مشر جمیل احمد خان بابی مرکه اریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ور سره کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته روانې میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د هند تر انتظام کشمیر ته د هند تر انتظام لاندې کشمیر معاملہ راپورته کړي او هڅه یې کړې چې نړۍ ته وښيي چې هند په کشمیر کې څومره سختې کارروایانې کوي. نو بلخوا د اوړي حمله وروسته کارپوهان وایي چې هند دا هڅه کوي چې په نړیواله کچه د پاکستان پر ضد حمایت ترلاسه کړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو جنرل اسمبلی غونډې ته وینا کې د کشمیر شخړه په هوارولو زور راوړو او وی ویل چې هند او پاکستان ترمنځ امن او د معمول اړیکې د کشمیر شخړې هوارولو نه په غیر ممکن نه دي. نو بلخوا د اوړي حمله وروسته هندوستان دا کوشش کوي چې په نړیوال کچ د پاکستان او د ترهګرۍ پر ضد حمایت ترلاسه کړي. دواړه ملکونه د خپل سفارتي کوششونو د لارې په خپل مقصدونو ترلاسه کولو کې تر کوم حده کامیاب شوي دي. سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وای چې د تیرو وختونو په نسبت دا ځل پاکستان د کشمیر مسله په خشان راپور تکړه.
هندوستان کا شل مار خواري و کی چې دوی فوج کسان چې مړ شوی او په اوړي سیکټر کې دا په مونږ را واړوي دا دنیا شاید نو مانی سوای دا قبل کولونا چې پاکستان خرابول غواړي. پاکستان خپل موقف دا ور خپیش کړي دي نو دا په یو تقریر خو نه کیږي دا مستقل کوشش غواړي.
په امریکا کې د پاکستان خوانه سفیر اشرف جانگیر خازی وای چې پاکستان خود هند انتظام لاندې کشمیر شخړه د نړۍ په وړاندې کې خودا خو هغه کامیابی ترلاسه نکړه د کمې چې تمه لرله.
کشمیر مسله د حل په شورت رن کې نسی کېدای هغه لپاره یو لانګ ټرم اپروچ پکار دی. نو لانګ ټرم اپروچ په باب کې د دونا سوویلې نه دی چې موږ لانګ ټرم اپروچ څنګه کې دی سی او بیا دا اوړي سوي دی. دا اوړي صفا مقصد دا دی چې د خلکو اچن
اشرف جانگیر قاضی په وینا چې په ملګری ملتونو کې د کشمیر مهم متاثر کېدو ایو غټه وجہ په اوړي کې په فوزی کیمپ حمله هم وا زکا چې د یادې حمله وروسته د نړۍ پام د ترهګرۍ او پاکستان او هند ترمنځ ممکن جنگ طرف ترا وگرزیدو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ما
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان جمهوریت ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بي ځای بللې دي. وايي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د بایزته سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال د خبرې نن د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د رستي ریپورت په جواب کې کړی دی. تفصیل د نسیم شفق په دې ریپورت کې.
د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره بایزته سوله غواړي.
کچېته د توافق نامې متن د سیکه او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره بایزته سوله غواړو. په دې معنا چې تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراټیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څیر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي شي، سولې ته غاړه ږدي او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو. خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطحه مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د مافیات فرهنګ پیوړی کوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
په ډېر تاسف سره چې ځینې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې څونه دي باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي د په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او حزب اسلامي د په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
ګارډین ورځپاڼې په یوې مقاله کې د نیویارک او د نیوجرسي د وروستیو 14 مشکوک تن احمد خان رحیمی په اړه لیکلي چې هغه پاکستان ته د سفر په وخت الته په یو مدرسه کې سبق ویلی و چې له طالبانو سره تړلې ده. د خبره ورځپاڼه د بلوچستان یو امنیتي چارواکي له خولې کوي چې د نوم نه خودلو په شرط یې معلومات له ورځپاڼې سره شریک کړي دي. د مقالې ځینې نورې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو پاکستانی ناسرګنده چارواکي لخلې لیکي د امریکا په نیویارک او نیوجرسي کې د تیرې اونۍ 14 مشکوک تن احمد خان رحمی په پاکستان کې په یوه مدرسه کې وخت تیر کړو. دغه مدرسه له افغان طالبانو سره تړلې خودل کیږي. د بلوچستان حکومت یو امنیتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې افغان نژاد امریکایي تن رحمی پاکستان ته د خپلو دوو سفرونو په وخت په کانکوا نقشبندي مدرسه کې وخت تیر کړو. د دغه چارواکي په خبره رحمی د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې په 2011 کال کې د سفر په وخت د اسلامي درس حاصلولو لپاره درې اونۍ تیرې کړې وې. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط د خبرو وکړه چې پاکستانی استخباراتي ادارو کوشش کړی دی چې کوټه ته دغه د دورې په اړه ټول معلومات پټو ساتي. دغه په خبره رحمی د صوبې یو شمېر نورو حساسو سیمو لکه سرخاب او نوشکي ته هم تللی و چېرته چې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په مئی میاشت کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د رحمی په اړه معلومات څرګند کړي وو چې پاکستان ته دوه وارې تللی و او د ډومبي ځل تک په وخت یې په کوټه کې له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی و. په کراچۍ کې مېش یو مذهبي عالم ورځپاڼې ته ویلي دغه مدرسه کې له 200 زیات زده کوونکي سبق وایي. ورځپاڼې د مدرسې له مشر سره د تماس هڅه وکړه خو پکې یې کامیابي حاصله نه کړه. بخوا د بلوچستان حکومت وایا انوار الحق کاکړ ویلی په دغه صوبه کې تر لس لکه زیات افغان کډوال ژوند کوي، نو ځکه دا معلومول ګران شي چې څوک څه فعالیتونه لري. د نوموړي په خبره په یو لوی ټولنه کې د وسلوالو درک لګول ګران کار شي، نو ځکه د صوبې حکومت له رحمینه خبر نو. دا عملیه میرزاده د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي دی اغه سرکاري ملاسمین چې جالي شناختی کارډونه پاسپورتونه یې ورکړي دي دغه پرسید به سخته کاروایی کول شي. دی وایي چې دغه کسان له هواد سره غداری کړی دا. د چارواکو په وینا د داخله چارو وزارت په سرګونه جالي شناختی کارډونه پاسپورتونه هم منسوخ کړي دي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر له رسنو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو په عمل کې تر دې دمه 2.5 کروڑ پورې شناختی کارډونه تصدیق کړي او د دوران ورته 45,040 شناختی کارډونه په ګوته کړی شوي چې پکې 2,50,000 شناختی کارډونه بلاک کړي. د نوموړي په وینا چې یو شمېر غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه جوړ کړي وو چې پکې د 2,000 نه زیات غیر ملکیانو پر رضاکارانو توګه خپل شناختی کارډونه واپس کړه. چودھری نثار علی خان اویل
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
دے وئی دا چی دا جعلی پاسپورٹ جوڑول کما دندا دا ددی دا ختم ول لا پارا لومڑے منگ دو مشین پر ذریعے لستون کی پاسپورٹ نہ جاری کل او اس بمنگ لدی رستو پر درو سلور میاشت کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹ نہ جاری کو او ددی تر سنگ او کاروائی با ہم پر اتلن کو دو درو میاشت کی پنادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلق تا جعلی شناخت کڈونا ور کڑی او پدی اوس مونږ د اتلسو کسانو خلاف کاروایی شروع کړې هم ده، ځکه چې دې خلکو د دې ملک سره د دې ریاست سره غداری کړې ده چې په پیسو یې شناختی کارډونه او پاسپورټونه خرڅ کړې دي.
غداری کی ہے جنہوں نے پیسے لے کر شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بیچے ہیں.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان په وینا دوی د جعلی پاسپورټونو پر ضد هم کاروایی کړې ده او دې دوران یې نه ډیر زرا د غیر ملکیانو پاسپورټونه منسوخ کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د استنیدو د بهیر د تیزیدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلی دی چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا هم هیواد ته دراتلو هم په هیواد کې دننه د سې پرسې کېدو پر مهال مرستې کیږي. حفیظ احمد میاخیل سره زم همکار احمد تکل مرکه کړی دا او په سر کې ته د راستنیدونکو کډوالو د رسنیش میرو پاړه پختلې دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د رسنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4,000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لنډو ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2,15,000 افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي، چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستانه دي او که یوازې دا د پاکستان شمېره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمېره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1,500 کسان هېواد ته راستنېږي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6,000 یا له 6,000 څخه ډېر کسان هر ورځ هېواد ته راستنېږي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدنې کچه لوړه شوه، نو ولسمشر هغه خپلو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی دوی سره عاجل مرستې دي، بیا له عاجل مرستو وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هېوادوال هېواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 1,400 فرمان په اساس کېږي.
میاخیل
صاحب د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي؟
تمام دا د صرفانه ستونزه شته دا منو، خو د دې تر څنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړیږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې، چې په باریکاب کې 11,000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي. د دې تر څنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوي.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یونیسیار او IOM له دې نه د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره کار کوي، او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او چې راغوي د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کیږي. د دې تر څنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 60% هغه مستحق کورنیو سره د IOM لخوا مرسته کیږي. د دې تر څنګ WFP هم د بې اسناده راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بې اسناده راستنېدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي. نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي.
تاسو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ور سره کړی و.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لريو تاسو ورس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې په سیول روغتونو او د صحت مرکزونو کې د لشمنیا د علاج ټیکي او دوايان ختم شي وي دي، چې لوجې ځایي خلک اندېخمن دي. دی وای د غستنې ډيري قیمتي هم دي او زیاتره خلک یې د غستو وس نه لري. التا د جمرود د لشمنیا او ملیریا کنټرول چارواکي وای چې دغه ناروغي د ماشو د چچلو نه لګي، نو که خلک ځان د دینه خوندي وساتي نو تر ډېر حد د ناروغي کمې ده همشي. تفصیل د فرهاد د شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې د دوی په سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمنی او د سنورو وبایي ناروغیو ستنې او د ویانې ختم شوې دي. دوی وای د لشمنی ناروغۍ نه ډیر ماشومان متاثر شوي او د دوايانو د نشټوالي د لاسه د کړاو سره مخامخ دي. د جمرود یو تن ګوهر پرې د مشال ریډیو ته وای چې لشمنی د ستنو بیا ډیره لوړه ده او عام تنې په مارکیټ کې د خستو وس نه لري، نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
دا کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې موږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیری او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
ادوایوال نوې پښتنه وکړه ویل چې په 300 روپې ستند او یو لستنې لګي لګدا خدا چې برداشت کولای خو ځکه نشو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورې نه مې برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګدا بس دا غره سره وکی چې دستنې منی ګولې د دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
په جمرود سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمنی او د سنور مرزونو د دوايانو د ختمېدو په حق مشکله. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې د فاټا سیکټریټ د لشمنیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولی دی او ډیر زر به بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمنیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثره شوي یو شمېر ماشومان هر ورځ دوی تر راوړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي او ځایی خلک ترې د ځان بشکولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډیره حد پورې به راکمه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو سبا په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې کې دونکو دی د بشیر غواخ نبلند خبرونه وورو.
نن په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوز ایوا الوتکه غورځدلې او د لیفټن عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وژل شوې ده. د هوایي ځواکونو یو چارواکی محمد وسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پېښې سبب تخنیکی خرابي ده او د نورو پلټن لپاره ایوا کمیټې جوړه کړې ده. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پېښې په اړه د پلټن لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. دغه فیصله پرون د های کورټ بار اسوسیشن وکیلانو د وژل شویو وکیلانو په یاد غونډه کې کړې ده. دوی وایي چې یو خوا ته په سپریم کورټ کې په دې اړه اورېدنه روان ده او بلخوا د بلوچستان حکومت په خپله یو فرد دی نو ځکه یې پر حکومتي کمیشن باور نشته. په دغه ځانمرګي برید کې خوشا درې کسان وژل شوي وو چې اکثره یې وکیلان وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي په تیرو درو میاشتو کې د 2.5 میلیونو شناختي کارډونو تصدیق کړی دی. چودري مسایل خان پرون ناوخته اسلام آباد کې خبرې غونډې کول چې نادرا تر اوسه 2 لک جعلي شناختي کارډ لرونکي په ګوته کړی دي. د شناختي کارډونو تصدیق تر هغه وروسته شروع شو چې اڅه موده مخکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد مسعود تر وژلو کېدو وروسته په ډاګه شو چې هغه پر پاکستاني شناختي کارډ او پاسپورټ سپرنه کول. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشقونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني پوځ وایي ناصم باجوه بیگا په ټویټر باندې ولیکل چې دا مشقونه به د اکتوبر تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. افغان حکومت د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې پټولو کې د تیرې یوې نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندې دي. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغانو تر ولکې لاندې حل په ښار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. برطانیې کې د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې مشر روټر خبري اژانس ویلي چې دا بمباري ډېری او دوامدار دي.
لند خبرینوم د بشیر غواخ نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوور چې پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو خوا د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کې د کشمیر مسله راپورته کړه، نو بل خوا یې د یو شمیر ملکونو مشرانو سره ملاقاتونو کې هم د کشمیر په مسله په تفصیل سره خبرې وکړې. د تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې هند په غیر د پلټنو لس نه 12 ساعتو کې د اوړي حملې ذمواري په پاکستان واچوله. ورځپاڼه لیکي چې هند دومره زر د حملې تورونه په پاکستان لګولو لوجه د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کړی دي. هند لا پکار وو چړمبه د پیښې په صحیح توګه پلټنې کړې وي او وروسته یې څه بیان جاری کړې وي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې هند اوړي حملې لوجه نه صرف په پاکستان دباو اچول غواړي بلکې د جنگ فضایي هم جوړه کړې ده. خو دا حقیقت دی چې هند د اوړي حملې لوجه د نړۍ توجه په کشمیر کې د خپل ظلمونو نه اړول غواړي. ورسپانې لیکي چې هند په تیرو وختونو کې هم په پاکستان دا قسمت تورونه لګولی دي، خو چې کله هم تر پاکستان ثبوتونه غوښتي دي نو بیا څه جواب نه ورکوي او په غیر د ثبوتونو د هر څه سیموار پاکستان ګڼي. اکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو اترو وروسته 15 نکاتي معاهده لاسلیک کول د افغانستان ولس لپاره یو ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې تر دې دمه د امریکا لخوا په دې معاهده څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د نړۍ یو شمیر ملکونو د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ شوی د معاهده هرکلی کړی دی. ورسپانه لیکي که امریکا او د نړۍ نور قوتونه په دې سیمه کې امن غواړي نو ورله پکار دي چې د افغانستان په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې افغان طالبان دې هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی بلکې مذاکراتو د لارې شخړې هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایشیا کې د پاکستان په بلتون مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان د تګلارو له کبله د هیواد ته زیاته مرسته ورکوونکي هیواد امریکا هم اوس د هند خوا ته مخه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا نیټو ځواکونو د تیرو 1500 کلونو په هڅو سربیره اوس هم د هیواد شاوخوا 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. احمد شاه اعظمی درته د دواړو مقالو ځینې نور ټکي وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجله لیکي پاکستان په ډیرو حوالو په نړیواله توګه له کمساري بیلتون سره مخامخ دی. دا هر څه د دې هیواد د تګلارو له کبله سوي دي چې په هیواد کې دننه او د باندې د تراګري د مخنیوي ناتواني، ګاونډیو هیوادونو ته د تراګرو اوشتل او د پوځ او استخباراتي ادارو په ملاتړ مداخلې د یادونې وړ دي. امریکا چې د اوږدې مودې راهیسې پاکستان ته مالی مرستې ورکولې، اوس یې د تراګري ضد مرستو په مد کې کوالیشن سپورټ فنډ کم کړی دی. امریکا د پاکستان له لوري د ترهګرۍ پر ضد له روانو عملیاتو مطمئن نه دی، ځکه چې حقانی شبکه تر اوسه نه ده ځپلې چې اوس هم په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې لاس لري. دا هر څه د پکتو اوس امریکا خپل پاملرنه هند ته کړې ده تر څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه د امریکا د یو مشر پوځي چارواکي له خولې لیکي چې افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره کنټرول لري او په دې هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو د تیرو 15 کلونو پر هڅو سربیره اوس هم شاوخوا 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد جونیئر د پنځمې په ورځ د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه تر هغه زیات تلفات لري چې دوی فکر کړی وو. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه لا اوس هم هوایي ځواک، ځانګړو عملیاتو او کره استخباراتو ته اړتیا لري. د ډنفورد په وینا دغه ځواکونه به هغه وخت خپل هیواد ساتلو جوګه سي چې کله په پرله پسې ډول له امریکا او نورو ملګرو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي د سارو تونا دي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو. مشال ریډیو ته سوره پننګرهار کې د ولایتي ادارې لاړخه د سولې نړیوال ورس المنسل شو چې پکې ګډونوالو له حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغانستان دولت د سولې د تړون ملاتړ وکړ. په نورو وسلوال ډلې هم غږ وکړ چې د مخالفت نه دی لاس واخلي. تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
سره لدی چې د سولې نړیوال ورځ د سپتمبر له 20 نیټې سره نومول شوی، خو په ننګرهار کې دغه ورځ د سپتمبر په 23 نیټه ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ولسوالیو په کچه قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د دولت په مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د حزب اسلامي له مشر نه په الخام اخیستو دي له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي.
افغانان سولې ته ډېر لیواله دي، ځکه په افغانستان کې د ودو کلونو راهیسې بد امنۍ دي، مشکلات دي، وژنې دي، جنګونه دي. نو ټولو دغه امید دی چې باید سوله راشي. یو مهم پرمختګ چې د هیواد په کچه باندې شوی دی چې هغه د حزب اسلامي د مشر د انجن صاحب ګلبدین حکمتیار راتګ دی. د ده په راتګ سره نور هم وشو کولی چې د سولې پروسه قوي کړو.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر د ننګرهار پر ولز غږ وکړ چې د سولې په راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
خدای تعالی امر کړی دی چې صلح کې خیر ده، تاسو صلح وکړئ. باید وای ما چې صلح د پرګنو او ولسونو ګډ کار او زیار په واسطه را منته کېدای شي. له دې امله زه غواړم د علماو، قومي مشرانو، جهادي او سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، دولتي او غیر دولتي چارواکو، خویندو میندو څخه څخه د زړه کومې غوښتنه کوم چې د سولې په راوستلو کې خپل مخلصانه هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د ننګرهار ټولې میرمنې سولې ته لیواله دي او د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي.
سپتمبر
منیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د سولې د نړیوالې ورځې قطعنامه تصویب شوه چې له هغې راوروسته هر کال په 21 سپتمبر د سولې ورځ په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د عباس محمد عابد رپورټ تاسو اوریدل. او اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام تړون. په نننۍ خبرونه کې د ډیرای اسماعیل خان سیمې په اړه خبرې شوې دي. دا خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ډیرای اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ډیرای اسماعیل خان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال ثناء الله شمیم د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي:
د ډیر اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقه د دریا خان له دریا خان سره یو علاقه د بکر او د ملور پریواته تا د ټک ضلع د ټاک لاغ سره وانه دی. دور سویل علاقه تا د ډیر اسماعیل خان چې کوم دی داغ دور اوسترانی پراته دی په کوم باندې او د رمکو علاقه دا او د پنجاب علاقه دا او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریکټ دی.
ثناء الله شمیم د ډیرای اسماعیل خان د جوړښت په اړه وویل:
ډیر اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیر اسماعیل خان خو مین شار دی. خو د ډیر اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی؟ یو کولاچی دا، یو پروه دا، یو تحصیل په هارپور دی، یو تحصیل درابر دی. دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا چلور پنځه کال اول دس پاس کال اول داسې دا خپل تحصیل چې نو کړی دی. دا د مین شارونه دي د ډیر اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیرای اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کامونه هم ژوند کوي.
په ډیرای اسماعیل خان شار کې دا تقریبا 80% پښتانه اوسېږي. اول نن دلته ډیر زیات د 1983 کې کوم مردم شماري سره هغه وخت درې اتیا دا مردم شماري کې پښتانه وو. اوس هم په خلک نوې تب رسېدلي نو ډیر زیات پښتانه دلته اوسي. او په پښتنو کې چې کوم قومونه دي هغه دلته مروت دي. اوس وزیر مسعود د ټریبل هم ډېر راغلي دلته. ګډپور د دې ضلع د تحصیل کولاچی یو قوم دی. دا ډېر غټ قوم دی دلته دی. دلکې مروت څخه دلته مروت راغلي دي. هم دلته ډېر اوسېږي لګیا دي. دلته بېټنی اوسېږي. دلته نور ډېر د پښتنو قومونه دي. خو سرایکي قومونه دي دلته. په سرایکي کې دا بلوچان دي. په بلوچانو کې به لاشاري دي، لغاري دي، دلته ریند دي او ډېر قومونه پراته دي.
له ثناء الله شمین څخه مې وپوښتل چې آیا په ډیرای اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ نو هغه وویل:
په ډیرای اسماعیل خان کې بالکل نور مذهبونو خلک استاد، دلته عیسایان استاد، دلته هندوان استاد. په کوم علاقې کې زه اوسم په ډیرای اسماعیل خان کې شاه آباد کې ما کور دې ما کور سره جماعت دی. له جماعت سره دلته مندر دی. له مندر سره گرجا ده. دلته شپه ورولي باندې دا کول اوسېږي لګیا دي. هېڅ داسې د دوی ترمنځ باندې څه مسله نشته.
د جوان جواك.
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډېر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک غږیږو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شهنواز میاخیل سره وغږیدم. شهنواز میاخیل په ډېر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالیو د موکو په اړه وایي.
خوشحالۍ دي، دستورونه دي، هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه د نورو پښتنو دي، ودونه سو، کورځن سو، عید سو، دا نورې داسې مواقع دي چې هغو باندې د دوی خوشي دغه کوي. دلته زموږ ډېر اسماعیل خان کې میلې کېږي، میلې یو دلته میله وه، هغه خو اوس له بده مرغه چې دی بنده سوه. هغه ډېره داسې قومي میله وه، دا کو دا پوانګانه دا کوچیانو به خپل طور باندې مناوله چې کله به دوی چېتر سې واپسل په دغه موقع باندې وه. اوس هم کال دی، ډېر کالونه وسول چې دا شدت پسندي له وجه دا خلک ورغلل، هغه یې بنده کړه.
له شهنواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک دا خوشحالۍ څنګه لمانځي. نو هغه وویل
خو اترونه یې دولي درې سوې دا دلته ډېر ښه اتر بازان شته، اترونه دي درې سوه ورته وایي. نور چې کوم دی دلته خپل خپل دي اترونو خپل سټیپ دي چې تا ته وردګیا وایي، صدرجار وایي، دا چرخ ورته وایي، دا ټول چې څومره دي اترونو دي درې طریقې دي دلته هغه موجود دي، دا خلک یې کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخت دریزی او ترهګری لامل د کلتوري موسیقي میله د پخوا پرتله ډیره کمی سوې ده.
وخت له ډیر دی خپل ډیر دی دی خپل بس دا څه کله نه ودی چل تر پتان کا کور نو اسې به هم ما دیګار پټه ما د خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقي کوله باګه ما دې درا واخیستې یو سوال به دور شو اور دا څه تی دی دی ورکی دی نستا.
نموړی د وجوهات او وضاحت داسې کوي،
دی وجه دا مذهبي توندروي دا بنیادی طور دا خلک خوف زده دي. والد مور دا سالم میلا وکنه، سالم میلا دا د مور دی ډېر اسماعیل خان دا ډېر لسپیړیو نه دا شروع وا په خپل مخ باندې آزادانه دی چې نه دی حکومت ته لار دغه نه دی چا خان نه دی چا نورو په خپل یو جوړه میلا و غونډو به جوړه شوه. هغه کې بیا وخت سره سره اوس را دي ډېر اسماعیل خان پښتانه جنډپور میں خیل بابر اسرانا دا به هم مجموعی طور راتلل، اوس پس شیرانی مرانې رالی، دا د جوب خلک به راتلل، مندو خیل به راتلل، سخت بیچنه به راتلی، دا کیسې ختمې کړې. دا یو ځل رالل، هغه کې خو بیا جګړه وسوله، ملایانو ته ماته وسوه، دوی خلک زخمي شول. بیا دوهم کال دا خلک ورغلل، دوی په فیرنګ پوکې خلک بکسې برسول، بیا هغه وخت نه بنده ده.
شانواز میاخیل وویل سخت دریزی د ډېر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه اغېزمنه کړې ده.
باور هم له منځه تللی دی، خلک خوف زده دي، بار نه ودي، هغه حجرې محفلونه هغه دشپې دغه دغه ختم شوې، هغه ختم شول، هغه نشته. یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته، لویان ختم شول، اوس لوی څوک نشته. هغه چې بس کیسه منله کېده خبره به کوله، یا هغه به یو اثر و آله منځه لاړلی. اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده هغه ماته شوه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډېر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعالې کامله خان میاخیل سره وغږیدم. نوموړي په ډېر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي.
علی خان په حواله کې چې اوورال ګورو مختلف ژوند کتون کې تاسو ته ورځي چې جو حواله سره ولې جو اوس خو فیملی دلته پښتنه هم دي، بیا تاسو پته چرای کی سپیکنګ خلک هم څه دي دلته. اوورال دیشه جو ژوند څنګه دي موږ اوس پښتون پښتونخوا کې اسې هم دومره ډیولپ نه دیشه جي، خو بیا هم ډی خان د ګورم چې نورې علاقو نه لشکوټي بهتر په دې انداز کې چې تعلیم هلته سره دی او خلکو روچان لري تعلیم لکه چوک افورډ کول سي، خاص کر دا یونیورسټي سره کالجونو سکولونو له وجه جنکو تعداد څه دی.
کامیلا خان وای هلته اوس د پخوا پرتله د تعلیم له زیاتوالي سره شوالی راغلی دی.
انساني حقوق په حواله سره پوسل تشری بہتر دی تعلیم سے سیاست کے ہوم چنا چا پارٹیسپیشن کم چ ووٹ اچول وحد پوری ہوم چ دیش جیل تک خپل لکا کئی پارٹیسپیشن سدی کلی ور زون دے خاص کر مجھے لاکی کمیا خیلی گنڈک پوری بابڑو علاقہ دلتا خواغا سے کلی ول پر دے رواج کورونا کی دش جے جدا سے ایکسپوجر نستا ہو جدا سے جابز وغیرہ اپرچونیٹی ہم نستا گا ایریا کے
نموڑی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکل سوی
ډیر اسماعیل خان کې هم زره خبر دا اوور آل ترنګي کې شجو اگست کې میټریک کو کی کا یونیورسيټي پر تعلیم کې خو بیا نه پس هغه کورونو کې او د کم کور ژوند دواګ دی هغه کې کم چې مو سوسایټي دا هغه کې فیصله اسه هم شجو ته اختیار حاصل نه دی نو ډی خان کې هم دغه سره صورتحال دی ایون کے سڑو کم کمزوری اگر پیسہ گٹی نو دیا اگر خبر زیاد اور دل کی جی نو شجے کو غریبانو بالکل ہم دارا سچویشن کی دیر اشاد دی تعلیم اگر سام سے دی تعلیم اگر اثرات نست دیا
لے کاملا خان میاخیل زخمی او پرستل چی آیا پا دیر اسماعیل خان کی پر میرمنو دا تشدد پاڑا معلومات لری او کنا نو آگے وویل
ہاں تشدد تا بالکل ڈومیسٹک وائلنس کو ڈھیر لگا یو ہٹ ایشو دے ڈی خان کے ہوم دا یو ایشو راجی لگیا شجو سرا دا خوز دا سے خبر ہے سوئی چیدا دی مجھ ڈیلی معمولات کے دی اور دا خبر ہے چو تشدد دوائی ہوم نہ کرنا دا خو تاس زوائی مجھتے دا تشدد دوائی ہوم ڈی خان کے ہم ڈومیسٹک وائلنس پر دی
د کاملا خان میں اخیلی پوینا پشتانا باید دا میرمنو تعلیم تا زیادت پاملرن وکڑی
مشکل کما خبر کرو کہ تعلیم ڈیر بنیادی چیز دے تعلیم سر سر ماخبل کم چی خیال دے مرمن و دفارہ کم چیز چیخو ڈیر خبریں کے دے سی جی مجھا ہم دی وسی دا حقوق حقوق کو ڈیر زیادہ دی مرمن واڑ دی ورت میں لاؤ سی وہ کم چی اور موجودہ صورتحال دیا گا کہ جی ڈیر نہ یو کچھ یا ہو تو کم ریسپیکٹ دے کم یا ہو یو مقام دے یا مجھے پشتون کلچر کے ہم دشا جو ڈیر عزت اور رسپیکٹ لری اور اسلام چوک مذہب اسلامی تاسو خبر اور خلق اس مذہب پہ نظر گوری نو مذہب ہم دادا شیز وہی چیز دشا جو ڈیر احترام دے تعلیم بنیادی دے مذہب ہم اجازت ور کئی اور اس پاکستان آئین ہم اجازت ور کئی اور اوور آل کم دنیا میں خطر آندا آ ہم دادا شیز ریکوائڈ کئی دادا دوار خبر و سرا سرا چکم ادری ہم خبر کہ روزگار خواتین دیا گر شدی رہتی تو معاشی بحالی ڈھیرا ضروری تھا
ددی سیمی گٹ وٹ نمیالی د دغه سیمه
سنا ولا شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د 1300 سیاسي شخصیتونو په اړه وای
تاریخی طور باندې په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان څخه اول دلتا حاجی رمضان خان او دلتا عبداللہ خان ایم ایل اے پاتا دی سردار افضل خان ایم ایل اے پاتا دی دلتا نصر اللہ جان علیزے پاتا دی اور دا ډیر مشهور خلک دی او په دې کې احمد نواز خان صدوی کې نواب ډیر ورته وای دا د هغه زوی نواب الله نواز خان کوم د ګومر یونیورسيټي کوم په 1974 کې جوړ شوی دا هغه د مزک په زرګونه کانال مزک ورکړی دا سه مفتی ورکړی وا او اولنۍ وا شاسر سردار الله نواز خان صدوی او نواب صاحب او دا ډیر تاریخي خلک وو او د ډیر اسماعیل خان د پاره د ډیر لوی خدمات دي
او کلر رڼا په د مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مو اچوي
بالکل تاریخي شخصیتونه دي دا کم زمان دي اوس کول سیاسيان دي دلته یو مولانا فضل رحمان صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دي لطف رحمان صاحب یا د صوبې اسمبلی ممبر دي عبد الرحمن د ډیسټریکټ میزم دي مطلب کول هو په اسمبلو کې نازي بس لګیا دي د ډیر اسماعیل خان خدمت کوي د څنګه ده
نموڑی ویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړی دی
پاکستان دا ادب په لحاظ باندې دام زکا ډېر ډېر شیرازم زکا ډېر درنم زکا دلته جب ډېر اسماعیل خان کې اول پا دا غلام محمد کافر نوم بتا سر دلوی دا اردو یو ډېر لوی نوم دی پشاور کې سر دل دا د تحصیل پارپور سره دې تعلق طاهر کلاچوی صاحب د پښتو ادب ډېر لوی نوم د تاج نه منتظر بیٹھنے سے دا یو ډېر لوی نوم نور دا سے ډېر سو شاعران دلته پاتې شوي دي زبر د سلیکی او شاعرانو تاسو ته نوم واخلم دلته یو عبدالله یزدانی صاحب دی دا ډېر د سلیکی د شاعر دی پروفیسر غفار بابر صاحب وو دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب وو او داسې نور ډېر دي او اوس هم بیا خدمت کوي لګیا دي
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ در سره اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي.